لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت ته ازادي رادیو د لوبو له میدانه او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې ونی او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم زه بختیار ساحل مو تاسو به د دې ونی د لوبو له میدانه او نیز سپورتي خبرونه کې واوري چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پرله پسې سیالۍ وبایللې په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړۍ پیلوي
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ
د استرالیا د بیگ بیش لیگ پایلوبه برزبن هیټ لوبډلې وګټله د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبي د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوی او سیالۍ ورستۍ حال د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې ده کومي لوبډلې مخکخې دي په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته د خبرونه په دویمه نمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو د دیونی مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د ورستیو سیالیو په تړاو ده د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو ور بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالۍ کړې دي دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالۍ پاتې ده د کرکټ مینوال له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی په دې رپورټ کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پلې لمړنۍ دوی سالي پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې افغان کرکټ بورډ وایي ک لوبډلې له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپی پړاو ته لار پیدا کړي افغان لوبډله به د روان جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي یاد لوبډلې خپل لمړۍ لوبه د جنوري پر 30 نیټه چې د دې ټورنمنت د پایل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 اتیا منډو په توپیر یې وبایلله پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 اتیا منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل دغه ورځ افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه دغه سیالۍ چې د جنوري پر 28 نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې لومړنۍ توپ وهنه وکړه او د 29 منډو هدف یو ټاکلی وو د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو ترګاللو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپله کړه د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایله د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتې وه خو ټاکل شوې لوبډلې که په ذمهواري کرکټ کړی وای تر دې دمه به یې شې لوبې نندارې ته وړاندې کړی وای هغه وای
یو شی بل چې موږ په بیلډینګ کې ډیر وخت نه مشکل دا د پاس لیول نه را شروع ده تر لند لیول پورې دا مشکل سټیل موږ لرو په درې د شپږ څلوي خلنګو باندې درې او ټو بیا په درې پندوس باندې شپږ او څو دا د روغړ مسلسل او دیدل دا ما په دغه ایډیا باندې زه پوینه سم په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارتنرشپونه وکړي لس رنګ پارتنرشپونه په دغه سوي کټو دوی کې دا به ټیم لپاره بهتري یو شی چې زبل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د منګ ټیم په دغه یو نوی رنګونو کې 240 اکسترا سیټ کړی دی یعنی سړي رشرندو نه ایکس رامنګ نه کړی دی نو د منګا لوګډال او د منګا کوچ سټاپ ته په کار د چپ د کار باندې جدي په دغه دغه شي ته ډیره جدي توجه کی چې په یو نوی رندونو کې ته سړي رشرندو نه یو ټیم ته ورکه مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رندونو چې دا یو برخه ته لري په ایکس را باندې ورکړل نو بل میچ به نیپال سره نیپال ماسان ټیم نه دا نیپال چې کم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ 200 رندونه ورپسې بیا ته وکړ نیوزیلند ته 300 کړی نو په دې هله چې پراتونکو میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نکات ته دوی پام وکړي
بل لوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالېژلې پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تاک چانس لري د شغلي سادات په باور که افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د دولس لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسیدلې دولس لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
هو، د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نیپال ته هم ماته ورکونه، ان شاء الله بل ګروپ ته ځو، بل پړاو ته ځو. بل پړاو بیا سوپر سکس دی، په دوه ګروپونو تقسیمېږي، شپږ ټیمه یو ګروپ کې، شپږ بل. نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دو دو ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پایلو.
د ویلو ده چې د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پایلو ته لار پیدا کړې وه.
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي. د غراس تر سریلانکا وروسته به یا لوبډله له آیرلند هیواد سره لوبې وکړي. د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 به دوام وکړي. له اکرام الله اکرامي تفصیل اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل،
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروری تر 28 نیټې دوام وکړي. او همدارنګ
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له آیرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي،
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یو ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري، په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
د ویلو د چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې د ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګډر مټ د روزونکو په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي، ښاغلی مګډر مټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او آسټرالیا کرکټ لوبډلو سره په بیلابیلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري. د ولید چې یادې ادارې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ د سیړنې او فزیکی تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده. اوس د سوداګریزو لیګونو څخه، د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنګلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوي دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په 28مه نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپ اچونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویرات کوهلی په ګډون درې پیاوړي هندي توپ وهونکي وسوځول، د نړۍ پام یې ځان ته راړولی دی. دغه راز په یاد لیک کې نوین الحق او نور احمد بیا د ډربن سوپر جاینټ لوبډلې ته لوبېږي چې یاد لوبغاړو د جنوري په 28مه نیټه د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په ترتیب سره دوه درې لوبغاړي وسوځول چې نور احمد د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دې لیګ کې ظاهر خان هم لوبېږي. د بنګلاديش په غوره لیګ کې بیا محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړی لوبه کې نیمه سلیزه وهلې وه او غوره لوبغاړی نومول شوی و. د غراس په یو بله لوبه کې هم تر دیر شو زیاتې چټکې منډې وکړې چې بیا یې هم لوبه وګټله. عظمت الله عمرزی هم د خپلې لوبډلې لپاره په یو لوبه کې په سختو شیبو کې وڅلوېښت منډې وکړې چې د غوره لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیګ په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله ګربز، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیر لوبه کوي. د یادو لوبغاړو له ډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته خلو ویدلې دي او سیالۍ یې ګټلې دي. د ورځې چې دا لیګونه به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ. افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او پنځلسم پړاو یې د روان جنوري میاشتې په اتلسمه نیټه پیل کړی دی. د سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري، اووه دېرش لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې اووه دېرش لوبډلې په شپږو بېلابېلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د یوویشت ورځو په موده کې به یې ترمنځ درې نوي سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکې لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل له یو بل سره مخ شي چې بیا یې به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولتی سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سیکسرز لوبډلې ته د څلور پنځوس منډو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په څلېرویشتمه نیټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه، د هیټ لوبډلې لومړۍ توپوهنه کړې وه او یو سل اووه شپېته منډې هدف یې ټاکلی و. سیکسرز لوبډلې په ځواب کې ټول لوبغاړي په اتلسم اوور کې له لاسه ورکړل او یو سل دولس منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون درې پنځوس منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ورځې چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و، خو په هیڅ سیالۍ کې یې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایي فدراسیون له لورې د څلورویشتو هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د شپاړس غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په درویشتمه نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګ کانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبو له میدانه سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو، د خپرونې نیمې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید دی. دا ځل مو په نړیوال جام کې د افغان نولس کلنو ځوانانو د وروستیو ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زید صاحب، هرکلی درته وایم. د پیل پوښتنه مې دا ده، په نړیوال جام کې د افغان نولس کلنې لوبډلې د دې ماتو لاملونه ستا لاندې څه دي؟
که مونږ د دغه ورلډ کپ نه لږ شاته راسو، څلور داسې یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو، دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره د ما سي ده، هغه دا لسی د ټیم تیاری، د ټیم تیاری سي ده بیا ونه سو دي سي. او دریم شي کوم مونږ وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله، وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي. او څلورم شی کې زه وایم، د موږ د کنډیشنل پریکټس ما سیمې چونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نابلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د موږ هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زی دی، د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي، په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی، هغه ته موږ کنډیشنل تیاری وایو. هغه کنډیشنل تیاری سي ده هغه ماته کم ښکاري، نو په صحیح توګه نه ده ترسره سوی. نو دا سلو د سل عملونه دي چې موږ لوبډله سي ده که چېرته موږ کړي وای نو نور هم بهتره کېده، خو نسو. نو د موږ ریزلټ ځکه په اول راوند کې ښه نه ښکاري او ډېر خراب ده.
له ډېره وخته په توپوهنه کې د افغانستان بېلابېلې لوبډلې ستونزې ګالي، دا لوبډله یې هم ښه مثال دی. ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
ګوري، هر یو برخه د کرکټ سي ده مکمل یو پروسې ته ضرورت لري، چې ته به یو دغې پروسې نه تیریږي بیا به ته په هغه کې ښځلیږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سي ده یا کار ډېر سخت ده، هغه وجه دا داسې دی د یو بال د غلطي گنجایش لري که په یو بال غلط ولوبه او دی اوټ سو نو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نسی راتلی او داسې که بالران یو بال غلط وکړي نو بیا دی چانس لري چې بیا ښه بال وکړي بیا ښه بال وکړي بیا ښه بال وکړي نو بیټسمین سی دا بیا ډېر زیات پوکس ته ضرورت لري ډېر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډېر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمین بیا ډېر زیات هوښیار وي دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوه شي د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بالو پیژني پیچ پیژني او د میچ حالاتو پیژني نو یو بیټسمین باید که زه ووایم سې نیمایي کوچي نو دا به کمی چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه شي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزه ولري او ذهني ستونزه خو مې درته یاده کړه چې باید دی زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي نو بیټسمین جوړول واقعیا سې دي سخت دي اسانه کار نه ده د پره یو پروسه ده پره یو سیستم باندې ته جوړیږي لکه سیستم نه به تیریږي هغه پروسه به سرته رسي بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي سی افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاري سی کار دی پکیږي او دغه پروسې نه دی بیټسمین تیریږي او د ته بیا ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ول کیږي
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري
کدا لوبډله وګورو د استعداد په حساب کدا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد د په دې لوبډله کې لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سې دي له لوسه خام دي په دې باندې کار نه د سوای داسې دي موږ دې ته را ټیلنټ وایو د لوسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوای نه دوی صحیح پالش سوي نه دي او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد د بدی انډر 19 کې او خو که بیا د تیاری په لحاظ وګورو دا ټیم تیار نه ده که وروسته راوندونو کې دوی ښه لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو سکل اموخت پیدا کی هند آی کوارډینیشن یو سره بلد سی نو ریزلټ به هم خسی
د سویلی افریقا کنډیشن خو به د افغان توپ وهونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما خو د کنډیشن خبره مخ کی یاد کړه کنډیشن د موږ د پاره نه وای دا کوم ځکه سی بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای او سوینګ د پاره د موږ سی د باډی دی سوینګ ته صحیح نه راځي موږ کوشش کوو سی بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای چې څنګه دې موږ باډي غو طرف ته حرکت وکړي نو دا خاص تمرینات غواړي او دې تیاری غواړي دغه د پاره موږ تیار لوبډله لا نخ کاری سي تیار دي او د سوینګ مقابله دي وکړي سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوث افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسی موږ کمرنګونو جوړو زیات رنګونو نسو کولای
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو هیله لري چې افغان لوبډله به یو بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي
میشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډېر کلوز میچ وسو د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي او موږ ستمایم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای شو نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو
ول کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تک چانس به ولري همدغه سي ده
بالکل کومنګ درې ټیم چې کوالیفای کیږي نو موږ کنیپال ته ماتې ورکو بیا هم چانس جوړیږي خو کنیپال چې ته میچ ونه غټي یا میچ غټلای نه وي نو بیا د موږ چانس جوړیږي نیپال نه بیا موږ د دوه پوینټو په حساب باندې هم سده مخکې تک چانس لرو دی سوپر سکس ته پاره ځکه درې ټیمونه مخکې ځي نو په سوپر سکس کې بیا ښه خبردار سي موږ پنځلو بلرو نو ټیم کم میچونه بایلیم د ماهیله بل کوچینګ او منیجمنت سټاپ نه دا وی سي ټیم ګورځیدا ته ورنکی او دوی ته همیشه پوزټیو خبرې وکړي ټیم دې راجګي دو چانس لري او راجګيږي به ان شاء الله.
د دې لوبډلې د روزن کې ډلګي په تړاو سوای عمران فرحات نوروز منګل قیام الدین کاکړ او جاوید نوري آیا تر دوی نور غوړه روزن کې وشه باید لیګل شوی وای؟
کوچینګ خو نن سبا دغه دی کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي کوچستر جوړي دغه خبره نه ده کوچینګ ځانته فیلډ او څوک لوبغاړي پات سوې ځانته فیلډ د کایو لوبغاړي چې ته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړی او ایکسپیرینس نه لري او هغه دی لوبډلې کوچ کیږي د دواړه سیدی ډیر تاثیرناک نه لويږي ځکه کایو خل لوبغاړي د تا دی ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نوی کړي نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثال نمخ کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې د ماغ غونټه لوب وکړي او زه په دې وخت کې خلوب غواړم او د سبا مکول او هغه سبا مکول هغه بیا د بل لوبغاړ لپاره ډیر زیات ستونزمن سي په کوچینګ کې یو کمالدار ده چې ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړې په خپل کالب کې جوړې او په خپل کالب کې بلې غنه کار اخلي مخ کې به ولې او دې غنه به غټ لوبغاړې په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړې سي دا ډېر زیات علم ته ضرورت لري نو موږ د کوچینګ په سټاپ کې دې علم ډېر زیات کمای راته
د نولس کلن ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لومړی باید څه وشي
ګوره کې نولس کلن ټیم چې ته جوړیږي نو دا کم اس کم هغه مینیمم ټایم چې موږ ورته وایو 2 کال دی په دوه کالو کې مونږ دغه دیو لوبغاړي فټنس اله برابر کو د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په دوه کالو کې تلو حد پورې کار وسی او د دې په تاکتیکی مسایلو او د څومره باید کرکټ پوه سي سره کم گیمو کې مطلب پیچو پیزنی اپوزیشنو پیزنی خپل کوي نکتې او ضعیف نکتې او پیزنی په مختلفو پچونو باندې لوبو کې ډی زیات ځان پوه کې څه څنګه لوب دیو لیک بریکر خلاف کیږي دی لیپ ټاپ سپینر خلاف څنګه لوب کیږي سوینګ څنګه لوبيږي دا ټول مسائل چې د لپاره کم اس کم 2 کال پکار دي نو 2 کال مخکې باید د لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلار روډ میپ جوړ سي چې کوم جنه باید شروع سي او په کوم جنه باندې ختم سي او موږ چې تروانی کوم قسم لوبغاړي دي شاته ډیر زیات ماستر پلانینګ کیږي سکس کوم قسم لوبغاړي په کار دي ورکا پم چیرته دا کوم ملک دا سوینګ بکیږي د موږ دي لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه وسیږي وغیرہ وغیرہ او د دې په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سینو کم اس کم 2 کال دی او کچا 3 کال مخکې شروع ک نو لا خدا
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکو جوړولو لپاره څومره مهم دي
بالکل انڈر 19 خو ډیر مهم کرکټ دا انڈر 19 کرکټ ډیر زیات معنا ولري اوله معنا دا ده د تر روان راتلونکو کرکټ څنګه ده یو خو دې مکمل هغه تصویر خلکو ته خي هغه عکس دی خي سره روان د ری څلور کال یا 15 کال بعد به د افغانستان کرکټ چیرته دی دوی هغه دی کریم هغه دی بیسټ ځوانان سي دوی راټول کړي دی په ټول ملک کې دی غو حالت دا شای ده نو که حالت خرابي خلک د فکر کوي سه دوه درې کال بعد به دوی کرکټ ډیر مخ کې نه وي که ډیر خوینو خلک دا فکر کوي سه دوی راتون کوي سه دا دوی به ډیر ختم لري د نېشنل ټیم کې چې ته د انډر 19 د ختم وي او بل انډر 19 کته په انډر 19 لوبډل د دې عمر ته بل انډر 19 نګټي نو مطلب دا د سپر روان وخت کې تلغونه په نېشنل ټیم کې هم غټي بل څومره فند پانډر 19 باندې استعمالي ګډومره فند یو کرکټ بورډ نه استعمالول دی د آی سی سی نه ټول انویسمنت کیږي ټول ملکونه راغونډيږي او ایشیا کپ کوي او خپل ریجن کی مطلب موږ خپل ریجن کی ایشیا کپ کو بیا ورلد کپ له ټولو ټیمونو سره کو دې کې د لوبغاړي هم ډیر زیات ټرین کیږي په ډیر زیات مسارف هم راځي د دې تارو خانه آینده او بیکار آینده هم تصویري نو انډر 19 ډیر زیات مهم کرکټ ته په دې باندې باید ډیر زیات فکر وسی
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي
د ازادي رادیو د لوبول میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو الله عمل شه
ورزش د روختیا او ایتیاط ترمنز دیوال
سلاس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
پرونی ته شرح لید. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتی لاري اولی بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره روسه تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په درويشتمه لسرزنی ځند روسه اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوې دي چې پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د مارچ تر یو دیرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولی د سنبالولو تګلارې اعلان کړه چې لمخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2023 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې آسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسش کال په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو رابعه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بند کړې. سپین بولده کاسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وی ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپ لر را سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغلی ک لمړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره برته پرانستل سو بشپړه پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزه شته.
مننه شي بار صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو او ګټونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل، د امارات لر اتګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدللې سي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورستر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لر اتګه سره موږ دغه احساس کاوه چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکه به ښه شي. اما اوس ورته ګورو ورسره بل لاغه هم به تاریخ خواته روان دي چې دا د دوړونکو په تاوان ده. او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کاغه په هر بخش کې موږ د کلتوري د موږ د زبې د موږ له دې سره ډیر مشترکات دي او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ وي د موږ به له دې نه سوسې دی او د به له موږ نه سوسې دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګي منفي روان دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول او د دې هغه باز مسولین سي دي. هر څوک چې راځي لزوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب مننه. ستونزو افغان صاحب ستونزو مشکلاتو ته براسو، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی آزادۍ راډیو ته ویل دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې ده، تورخم دروازه
مالم را چولې دا غالوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوي ټوله خرابې ګلمر تر پړ به پروتل مرته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ته اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوسي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیک په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه مې دا میان را چولې دي او دا راغلي چې نه دي
او زیبا تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مالک دا څلور کروڑ روپو مال په دې کېشته او دا که په تین ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو تین ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې روسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ څو وایسي ولې د دوی په خپل چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قربانی نه کی؟
اغل ته دا زیده چې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم دا غتر ډیر حدا ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه دا ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پریګری کوم دی دا ډیر په ټکر کې دی او ډیر یعنی یو جانبه پریګری دی ډیر دغه سیده دیکتاتوري پریکړې د سیده یو کړلې او په دې وسو کې چې د حکومت بندر باندې ستر ډېر هدا د سید تاجران دی موږ افغانان دي ځکه په دې سرحد باندې چې د حکومت تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن دي اثرات په دې باندې پریوزي وسو کې چې د حکومت سرحد باندې سود دی لپاره ضرورت او د پیازو ډېر ضرورت او منځنۍ اسیا نه لکه ازبکستان او ازبکستان نه دی ته ورتلل چې هغه ډېر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډېر خراب اسولې او کیلې ډېر خراب اسولې ډېر نقصانات ورسول هغه که اخواتي کدي خواتي موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو ځکه په شراکت د کوم تجارت سره واند کسمره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي دا څه دسه دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوي ز په خپل دی افغان په هیڅ دی او تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ته مګ یو د انسجام شورا له روسي دی غزه ماوینه ما نو تر ډیر هدا د ترانسپورت او تجارت په دې کې مګ مستقیمن کې یو راته معلوميږي چې نقصان به کوم چې دا مشکلات به کوم چې دی تکلیفونه کوم چې نه جوړیږي هيا چی شي دی دلته یعنی ل زړه نه سو کار نه کوي چې کار نه د کړې خو ست نه خواته مشکلات دغه ډیر دي مګ افغانان د تاجران سيزي مګ به دې تیر شلو کلو کې سيده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب او چې موټر براوه وخت تجارانو نه به باج اخیستل کېد رشوت به اخیستل کېد اما اوس هغه ختم سو اخواته وسې وراوړې خالص د پیښور تر د تورخمه تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 25000 پورې غیر قانوني اخیستل کیږي چا پټکونه چولې دي چا چک پوینټونه چولې دي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 25000 الته تر لګيږي
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس یې اخلي
دا د غلطه مسولین اخلي پولیس یې اخلي هغه دغه دی یعنی که یو چا تلاشی لپاره چک پوینټ چولې د سي تلاشی کيم هغه موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دی د تلاشی په نوم څوک دی تلاشی په نوم اخلي څوک دی ټول پلازې په نوم اخلي خو مختلف نمونه دی هغه د مسولین سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شای نهسته چې موږ وایو چې دا قانوني دی او داسې دغه تجارت دی موږ ډیر هم په خوام شي بر صاحب ډیر وختنه تر کړې دي اصلا د تجارت د دوه ملکو هیڅ کار نه تسوي موږ وختنه تر کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترک ګډ میکانیزم تګلارې ورته جوړه کی دغه وسې تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول چې وسې دا پزړه واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندیدل شي او ډیر وخت لپاره بندیدل شي نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه تورخم مستنی بندیدل دا خلک امید کړل تجاران نه امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیل خو او ته واوړي او بدیل خو او ته فکر وکړي بدیل خو باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د راپور نه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خو داسې د سیمه دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسو خبر یې چې ډېر مشکلات دي، او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. درېم په آینده کې موږ ډارېږو سیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه سي بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دا ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک پې کرا ده، نو هغه ډارېږي، هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته، چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر دي هداکل دی او 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا په سلیری ساته کې یا پاتې سلویک ساته کې ورکي، دوی ته بسون نه جوړیږي. یا هم دغه غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغه موږ اطمینانی اوسېږو. یا دوی هغه سکیورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په ځای کړو، اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللای. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دی راځک سي پښپاک میاسو کې بیا ایجنټانو ته سی ورکې یادې ورځي خلکو ته الته دي سفارت خلې ته ورته پروت چې ته ماته ویزا راکا، ځکه دې په کې اکثره وخت مشکلات ستونزې. نو دا موضوع دي چې دا امکان لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دا پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب پام دې برخه کې بل پښتنه هم لرم، خو مخ کې تر دې چې خپل پښتنه تراسم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونی لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کوي، په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې ډالر پرانستل شي، ځکه چې ډالر دې نه بندي شي. د شاغل شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې هغه ولست لا ډیر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت وال ته بلغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډیر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې الته ډیر زیات خلک دغه ژوند دغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دی دغه هغه روزمره ژوند دغه اوایید دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي. دا که تړل کیږي دغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دا یا وفادار نه دی وطن ته یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دی غړ هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي، نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واوري، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزه ورکړي، د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي؟
د څه د څه د دوه ملکونو خبرې دي. موږ چې کوم ارتباطات نیولې دي دوی وايي چې په لګیا یو، خو دا د دوه ملکونو خبرې دي. دوه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وو. بخښي دا خو د سوداګرۍ او بخښي د سوداګرۍ او د ګډو خونو لاري دا مشکل نه سیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نہ دا که دغه ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه یو اطمینان نه حاصل دی. موږ موټروانان دې ته زړه نه کوي، نه سې کولای. هغه وای ډاریږي چې سبا را باندې بندي هغه تجارتي خونه کومې سي دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحيت نه لري، هغه دومره وخت نه لري چې هغه وکولای شي په دوی سره ودی تو وای چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دې سره په خو یو قرارداد لري دی افټه په نوم چې هغه کې ډېر وخت هغه ختم شوی دا او دغه سپاز دې چې هغه کې لیکل یو چې هغه دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر دغه څلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړ راسي. نو موږ بیرته دغه چې ولاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو، موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو داغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنې ځان دې ورته داغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې هته دغه افشن نیم کار څولی سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالی سي. یا نو دا داسې دي یو تخنیکي بحث ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکي موضوعات را پیښیږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده سي او بیرته بیا په شپو شپو نه خلاصیږي. یعنې د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، ما سرحدونه یې سره بند نه سول، دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړه وي که هر حالت وي حد یاکل سبزه وي او هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولې هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپل له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي. او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه سي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دي موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وخت کې بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1.5 میلیارد ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه سيده دغه سيده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېمه څلورم ورځ د وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10 میلیونه افغانۍ تاوان اوښته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لري ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوښته؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول، صدا په دې په دغه اخیری ورځ ول چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړه چې کچېره دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسیدلی دي هغه ته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترډا کې دي، یعنی مخکې له هغې چې کله ګیډ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسیدل. نو دغسې هر شی کیاس کې یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لاس ورځې یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1500 پورې موټر دغلته د یوې خوا ته او 1500 بلې خوا ته ودرېدل. دغسې په خرلیسو کې غلام خان کې یعنې په دې ټوله لاره باندې لاس میلیون سیاحت د مګ دغه سیاحت خپل نظر پنځلسونو تر شل میلیونه پورې افغانۍ د ورځې مګ په دغه لاره باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وکړ. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي. کدی خواته دی یال د پاکستانی تاجری نتیجی مال لیگی یا لاغا جا آلتا پاکستان ای تاجر رزل تیرا لیگی. نو دا وراس تر بلی دا زیادی گیا و دا غوثنی اخیرنی جد که دا غسی ولی دا غسی انگیرل که دل سی حتا انتخابات پوری دا گیر نخلاسی گی خلکو بدیلو باندی پیکر کوا و دا خلکو زده پرا ورماز.
افغان سبو بخشی تاسو بدیل لاری وویل، آیا افغان سوداگر بدیل لاری لری؟
داسې داسې موږ سو بخش لرو، یو خو ترانزیر ده، په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي. هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزي او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیما او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم د موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پو ښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولیږو. ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته تګ راتګ، او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نشته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نسو رسېدلی او زر نسو ورتللی. پاکستان د موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده. بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګه ته خپل توکي هندوستان ته لیږدوو، تقریبا نه سوه میلیونو په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم د هغه افغانستان او د هغه ملت و. که چیرې خبره نوره سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي، دا هلته دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دې نه کېږي. بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو. بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم، خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونی لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي، په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهراً لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بیرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي، دا یې د خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د دې ویزې او د پاسپورټ مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب انشاء الله واخستا موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل، په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي. هغه د چاپ د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره. موږ هغه لار په غوره غنو. او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړي د دې د مسولینو سره په رابطه کې وو چې یو لغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
به بدل شي. افغان صاحب وبخشي دغه امیدواری چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تر شلو کلونو کې څوشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه، نو بیا هم ولې باور پیو کی ته دی تاسو دی به تاجر په صفات باندې ولې باور کړی؟
خبره دې چې دلته دې چې دا بيخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې موږ نه سو کولای بعد تجاران هم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه تو کې نه سره ولای دی ایران له خوا نه غل د بندیزونه دی پی هغه هغه شپوت نه ورکي هغه په غلار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچي لار ده.
افغان صاحب ډیر مننه له اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شی بیره سره واورید. زحمت شي پری تاسو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
مسافر دا هوا یخا تاریک دا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا لطال ریم ترخا مسافری دا.